السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د ماسیګر سلور بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې موریدونکو په دې غړی کې به تاسو ته د خبر پښتونخوا د پاکستان د زن نور برخو په اړه ریپورتونه وړاندې کو. د دې ترڅنګ 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله هم لرو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د اسرار العالم مومن اورو.
امید ہم خبروں سر ٹکی د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان اور دہاغ پر کابینہ کے د بنو چارو وزیر و شام قریشی تھا د دولتی راز افشا کول په مقدمه کې د لسو لسو کالو بند سزا اور ول شوی. د بلوچستان حکومت د اطلاعات و نگران وزیر وای د بولان ضلع په مچ سیمه کې میگا 15 وسلوال وجلی، او د افغان طالبان حکومت وای د نورو هیوادونو له زندانونو د افغان بندیانو د خلاصون هڅه کوي. اوز خبرونو تفصیل د پاکستان او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه په کابینه کې د بونو چارو وزیر شام قریشی ته د دولتي راز افشا کولو په مقدمه کې د لسو لسو کالو بند سزا ورول شوې ده. د ځانګړي عدالت جج ابوالحسن ذوالقرنین په اډیالا جیل کې د پاکستان تحریک انصاف د رهبر عمران خان او د ګوند مخکښ شاه محمود قریشی خلاف نن د جنوري په 10 د کیس اورېدنه وکړه. ملک د پاکستان تحریک انصاف موجوده مشر بیرسټر گوهر علی خان د اډیالا زندان مخې ته له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې ویل چې سبا به د یادو سزاګانو خلاف په اسلام آباد کورټ کې درخواست جمع کوي. البته نوموړي پر خلکو غږ وکړ چې له زغمه کار واخلي. پاکستان تحریک انصاف پلویانو کاندیدانو او خیرخواهو ته زموږ خواسته چې له زغمه کار واخلي او زموږ په های کورټ او سپریم کورټ اعتماد دی او په اخره کې به موږ ته انصاف ملاویږي. یاد وی چې د پاکستان د قانوني چارو وزارت په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر د پټ لیک یا سایفر د مقدمی اوریدنې لپاره ځانګړی عدالت جوړ کړی. پخوانی وزیر اعظم عمران خان د 2022 کال په مارچ کې دعوه کړې وه چې پر ضد یې د عدم اعتماد تحریک د بهرني سازش پر اساس وړاندې شوی و. نوموړي هغه مهال تور پورې کړی و چې په واشنگټن کې د پاکستان پخوانی سفیر ورته په دې اړه یو پټ لیک یا سایفر استولی دی چې ورڅخه ښکاري چې امریکا یې د ګوښه کولو په سازش کې لاس درلود، بلخو امریکا او د پاکستان ریاست په وار وار دغه تورونه رد کړي دي. د بلوچستان حکومت د اطلاعاتو نگران وزیر وای د بولان ضلع په کیچ سیمه کې یې بیگا وبخی. د بلوچستان حکومت د اطلاعاتو نگران وزیر وای د بولان ضلع په مچ سیمه کې یې بیگا 15 وسلوال وجلی. د اطلاعاتو نگران صوبای وزیر جان اڅکزي نن د جنوري په 10 په ایکس پاڼه خپل بیان کې ویلي چې د پاکستان متیز ځواکونو په مچ سیمه کې د ترګرو برید ناکامه کړی. بلخو یا جوګپوري چارواکي مشال ډیوتا د نومنو خودو په شرط ویلي بیگا د مچ خار په بیلابیلو سیمو د نږدې غرونو نه لږ تر لږه 15 توغندي لګېدلي. نوموړی وایي تر دې وروسته د نصر څرګنده وسلوالو هم نتیج واکون تر منځ نښته شوي. د مچ تاڼې د پولیسو ایس ایچ او ساجد سولنګي په کوټه کې بیا خبریالانو ته ویلي چې په پیښه کې یو پولیس او یو ماشوم وژل شوي. بل پلو بلوچ بلتون پالې وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن ارمی د جنوري پر 9 او 10 په خپلو دو خبرپاڼو کې د یاد بری ذمواري منلې او دعوی کړې چې 55 پاکستاني پوځیان یې وژلي. نیډلی همدار خلکو ته خبرداری ورکړی چې مچ ته په ورغلو ټولو سړکونو یې ماینونه خښ کړي او دغه سیمو ته لتللو ډډه وکړي. پښتون اوسګون غورځنګ وایي د سازمان مشر منظور پښتین په اټک جیل کې دی. د پی ټی ایم یو مخکښ ادریس پښتین نن د جنوري په 10 مشال ډوته ویل چې پرون لاهور های کورټ کې د پی ټی ایم په درخواست د منظور پښتین په اړه د مقدمې اوریدنې پر وخت چکوال ډی پی وو قرتلن ملک ویل چې پښتین د اټک زندان ته لګول شوی. منظور پښتین چې د چکوال ډیپټی کمشنر په امر د امان نظم زیانمنولو د مخنیوي قانون د درې مادې لاندې نیول شوی د جنوري له 4 راهیسې د پنجاب د جهلم په زندان کې بندي وو. بلخوا د چکوال ډی پی وو او اټک جیل چارواکو پر دې اړه مشالې ډوته څندې ویلي. خو د پی ټی ایم مخکښ غړي وایي چې د جنوري پر 4 چې عدالت په وروستۍ مقدمه کې پښتین ته ضمانت ورکړ او هغه د راول ډیل اډیالي زندانه خوشی کېدو د پنجاب پولیسو ونیو او لزان سره یې یوړو. د بلوچستان پولیسو منظور پښتین د دسمبر پر 4 په چمن خار کې هغه محل ونیو چې کله هغه احتجاجي ناستې ته تر وینا وروسته په تربت کې د بلوچستان په احتجاجي پرلت کې د ګډون لپاره روان وو. پی ټی ایم د پاکستاني ریاست یا تورونه په وار وار رد کړي. وایي د پاکستان د آئین په چوکاټ کې دننه د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي او پر خپل سیمه امن غواړي. د طالبان حکومت په پام کې لري د نورو هیوادونو لزندانونو څخه د افغان بندیانو د خلاصون په برخه کې اقدام وکړي. په یو بیان کې چې پرون د چارو ادارې خبر کړ راغلی چې د کابینې په پرونی غونډه کې د بنو چارو وزارت ته دنده وسپارل شوه چې له اړوندو هیوادونو سره خبرې وکړي او لزندانونو څخه د افغان بندیانو د خلاصون لارې چارې ولټوي. د راپور له مخې تیر کال څخه باندې 850 افغان بندیان د ایران له خوا د طالبانو حکومت ته وسپارل شول. د ایران دولتي خبري اجانس ارنا نږدې یوه اونۍ مخکې راپور ورکړ چې د هیواد د قضا چارواکو د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت له یو پلاوي سره د بندیانو د انتقال په اړه خبرې کړي. او امریکا د هغو دریو امریکایي سرتیرو نمونه خبره کړي چې په اردن کې په یو ډرون برید کې وژل شوي وو. واشنگتن چې د دې برید تور په ایران ملاتړ ځواکونو لګوي د ځواب ورکولو هوډ څرګند کړی. د امریکا دفاع وزارت وایي چې نښې نښانې ښایي دغه برید د ایران ملاتړ ملیشا کتاب حزب الله ترسره کړی دی. د امریکا دفاع وزیر لایت آسټن د جنوري په 9 تما د امریکایي ولسمشر جو بایدن هغه هوټ تکرار کړ چې وایي د دې ډرون حمله تر شا لاس لرونکو سره به حساب کوي. د امریکا دفاع وزارت وایي په دغه برید کې لږونه کسان جو بل شوي هم دي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي وو چې د شام له پولیسو سره نږدې په شمال ختیځ اردن کې پرمیشت امریکایي ځواکونو د ډرون برید حمله شوي چې په کې درې سرتیري وژل شوي او ګڼ جو بل دي. یو امریکایي چارواکي وروسته ویل چې د جنوري په 20 ناوخته شوي د برید کې لږ تر لږه 40 پوځیان زخمیان شوي هم دي. دا تر دې مهال مشال خبرونه.
خبرنم د اسرار العالم مومند اوریدل اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدل شي. په خبرونه کې هم تاسو اوریدل چې پاکستان پوخانی وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو پوخانی وزیر شاه محمود قریشی ته د دولتي راز افشا کولو په مقدمه کې د لسو کلونو د بند سزاګانې اورول شوې دي. دا وخت موږ سره اوریدونکو د لاور نه طاهر جمیل د ټلیفون په کرخه دی. طاهر جمیل طرف ته ورسو. طاهر جمیل که دا راته ووایي چې د عمران خان په باره کې دا کومه فیصله نن راغلې ده. دغلته په لاهور کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پلویان چې دي یا کوم غړي چې دي هغې څه وایي؟
جی بالکل، په لاهور کې تحریک انصاف ګوند مشران وایي چې نن د عدالتي پریکړه چې عمران خان ته پکې سزا اورول شوې ده، خو په دې اړه لاهور کې دوی هیڅ قسمه احتجاج نه کوي. او دوی ویلې دغه د دې وجه دا ده چې اتوار پر ورځ دوی لاهور کې د ملک نور برخو سره د لاهور کې احتجاج کړو، خو په هغه احتجاج پولیس لوی توګه کریک ډاون کړی. دوی ډېر زیات پلویان نیولې او هغه جیل ته لیکلي تر اوسه پورې لا نه دي راپرېښي. نو دوی دغه وایي چې عمران خان هم اوس د سزا چې عمران خان ته واورېدل شوله، نو هغې نه پس عمران خان که ایکس پاڼه منې یو بیان جاری شو. هغه بیان کې عمران خان خپل پلویان ته د خپل ګوند کارکنانو ته دا پیغام ورکړو چې تاسو پوره منه ځان وساتئ او تاسو ایس په غوسه کې مرادي داد من خلاف سازش دی. دا ادارې دا غواړي چې زما کوم د ګوند کارکنان دي د ګوند پلویان مې دي دا غوسه شي او دا بار راشي او نهمې مئی په شان یو دلته حادثه وشي چې هغې نه بس زموږ ګوند مړې دوی کریک ډاون نور سخت کړي. نو هغه دوی ته یو سازش ویل هم دغې له وجې لاهور کې د دوی پارټۍ کوم مشران دي یا کارکنان دي هغه په هیڅ قسم احتجاج ته نه دي راوتي. جی
صحیح. او طاهر جمیل، سنی رسنیو بیا د ټولنیزه میډیا کې هم د عمران خان چې کوم ملګری دي او د کورنۍ غړي دي د غیر طرف نه هم څه خبرګونونه راغلي دي، دې اړه باندې څه معلومات لرې؟
جی بالکل، عمران خان د ګوند کم مشران چې دي کاغو کې سوشل میډیا باندې دي، په دې نه علاوه کم لاهور کې جدي کم کاندیدان دي کم الیکشن ته ملاړ دي هغه څه واضح طور باندې د دې فیصلې خلاف بارته نه دي راوځي. ټویټر باندې او نورو ایکس او نورو کم پانی دي، د سوشل میډیا باغې خو دي بیانات جاری کړی دي، خو دوی ګراوند باندې نه دي راوځي. بار بار سړکونو ته احتجاجونو ته نه دي راوځي. اور
مشال ریڈیو تاسو د پاکستان پخانی وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو پخانی وزیر شاه محمود قریشی ته د دولتي راز افشا کولو په مقدمه کې د لسو کلونو د بند سزا اورول شوې ده. دا چې په دې فیصله د خلکو یا د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو خبرګونونه څه دي، د دې لپاره به موږ وسلاړ شو سوات ته. الته خپل خبريال نیاز احمد خان سره خبري کو. نیاز احمد خان که دارا ته وای چې په سوات کې د عمران خان په باره کې د کومه فیصله چې راغلي د خلکو څخه خبرګون دي؟
بالکل داسې ده چې کله دا خبر راغی نو په سوات کې خو چې دی سوات ته تیرو سلورو اتو کالونه پی ٹی آئی گڑ گڑنے کی گیا دے زینا چھتے نو تیر انتخابات کے ٹول خلقو یعنی دا سوات چکم اتا صوبائی سملے وی اتری دا خامی آگی اٹھا گوی لور کڑو یہ وقت کے ماد آگئی دا ترجمان سر خبری اوشی صلاح الدین چھتے دا ملکن ڈیویجن دا آگئی ترجمان دے بیا چھتے نو دا ملکن ڈیویجن چکم مشر دے پزل حکیم آسر کوشش وکڑا شو آگئی سر خبری اونش بھی دوی چھتے نو دا دا خبر سخت غندہ نکڑی دا وی چھرا منگا فی الحال احتجاج یا پروٹیسٹ نہ کہو نہ روڑوں تر وضو زمنگا چھتے نو رد عمل با اتما پرورے بنے چکم الیکشن دے پاگی خپل ردی عمل ظاهر او دوی دا خبره کوي چې را د وخت انتخابات دي او وایي د لري لګي ورته پاتې دي قبل پرس کا دا خلک راوځي او احتجاج وکي نو په دغه ترس کې چې بیا کم کاندیدان چې ولاړ دي نو بیا پولیس او بیا نور اداري چې دي هغه باندې بیا فایل درج کی او بیا په دې جیلون ته لاړ شي بیا مقدمي نو دوی به دغه کمپاین نه پاتې شي خلکو سره کوم رابطې دي دا پاتې شي هر حال دغه چې د سخت ردی عمل په دغه توګه راغلي چې په الفاظو په صورت کې چې هغه د دې غندنه کوي او وایي چې دغه فیصله موږ منو نه دا ناجایز ده او دا دغه په خیال باندې چې د سره ازیاتې شوه د دوی ویوټ او اتر چې هغه باندې کول د پاره د پیسې شوه دا او دوی چې زموږ د عمل په بیا د اتمی پرورې نو غوسته بازار به تاسو پر راځي.
سید انیاز احمد خان تاسو خو دغه خبره وکړه چې دا د ګوند کم غړي سوای خو دغه تل لکه عام تاثر بیا سدي چې آیا دی واقعي په دی وجبانه د احتجاج نه کوي ردی عمل نه خي چې ترجی انتخاباتو ته ورکی غنا تاسو وایي نوري وجه هم کې دی شي؟
بالکل داسې د پس ټولنیزو رسنو چې کم بحث روان دی کم چې داغي مخالفین دي یا کم هغه خلک چې هغه نیوټرلی هغه د دوه فریقونو سره خیال نه لري سره تعلق نه ساتي اې دا خبره کوي چې را په چون کې 1300 ورځو کې یا 1300 سلورو میاشتو کې چې کله نه هم ای واقعیات شو بیا دغه وروسته چې په دې باندې مقدمه در شوې سواد کې چې نه دغه چې کوم پلاویان دي یا دغه چې کوم سابقه د خصوصي اسمبلی ممبران دي د خامی اسمبلی ممبران دي هغه یو شپیر مقدمه در چې ودي سبق جیلون د تللی دي بلې په ځنه هم یاد کوم پزلا کې یوسف زئی هغه په جیل ته تللو بیا د دې ډاکټر امجد سپه په خاله صوبایي وزیر هغه په جیل ته دغه رنګ د قومي سملی موجوده کم امیدوار شه هغه پکم چې دین سلیم الرحمن هغه پکم چې تاسو له مراد سید چې د دوی یو ډیر خپل پلو د هغه چې دین ودی وخت کې ورخت غیب دی هغه منظر نه بهر دی نو دوی ټول ملا جوړه هم دغه وای چې را دی وخت کې دوی ته مساهمت نه دی پکار دی وخت کې دوی د حکومت سره هغه شان مخالفت نه دی پکار کم چې په تیر وختونو کې کړی دی ځکه چې د دې سره بعد دوی کم وټ ته هغه به نور نقصان ورسی او بیا دوی کې ویره هم ده کم کارکونان چې ای کوم وردا چې را پای باندې مقدمه درج کړی شي ځکه چې په خوازه خیله کې یو احتجاج دوی کړو نو پای کې صدرې درې نیم سو کسانو باندې فایر دا چوي دی یعنی مقدمه درج شوی دا او پولیسانو تر وختلې شي او بیا د پاکستان چې کوم نظام دی سیستم دی د عدالتونو هغه چې پای کې ضمانت کیږي بیا راځي نو هغه کې درې سلور ورځې بیا لګي عدالتونو تک را تک باندې وکیل کول باندې یو ډیر پیچیده نظام دی دا ټول خلک چې دی کوم چې د پاکستان تحریک انصاف د پلاویان دي یا دا غي چې وسو نمائندگان دی امیدواران دی هغه د دغه سوزون نه لږ ځان پټ ډټه ساتي عوام خلک هم دا وایي چې را په کار نه ده چې دوی سخت ردی عمل لاشي او دوی چې دنو پټاګر اشیا په روډونو باندې ټیرنو وسوځي یا احتجاج وکي یا د حکومت بل خبره به اهم دا چې عدالت فیصله کړی دا نو عدالت چې کله فیصله وکي په دې چې پټاګ باندې تنقید کیږي یا د عدالتونو خلاف خبرې کیږي نو هغه د پاره قانون نه او په قانون کې چې نه هم دونی ولا کې دی شي او د عدالت د سپکاوي په قانون کې نه ولا کې دی شي نو دغه وېره هم چې د نو سرګند کیږي.
صحیح ده. ډیره مهرباني نیاز احمد خان د معلوماتو راکول او ریدونکو وس ورزو بلوچستان کې زمونږ چې کوم خبريال له سمت شبنم اول ته ګورو چې په دغه صبح کې د خلکو د عمران خان په اړه چې کوم فیصله راغلی دا په غوږ سره تاثرات دي. سمت شبنم تاسو ته هرکلی وایو او کدا راته وایي چې دغه تا د عمران خان د ګوند پلویان چې دي هغه څه وایي چې آیا د دې فیصلې خلاف به احتجاج کوي کنه؟
ډېر مننه. بله زما د پاکستان تحریک انصاف ګوند د ځینو غړو سره خبرې وسوې په پښین کې نو هغوی دا وایي چې موږ ته د وکیلانو او د سیاسي کم قیادت چې دی مرکزي د هغوی د خوا دا راته هدایت دی چې دا د الیکشن د ځنډولو یا د ناکراری جوړولو لپاره دغه هلې ځلې روانې دي نو دی وای چې مشتا د ګوند لخوا د هدایت چې تاسو د خپل ګوند پاکستان تحریک انصاف کوم انتخابي هلې ځلې چې دی هغه روان وساتي. نو دی دا وای چې موږ فلال هیڅ یو احتجاج یا داسې بل څه عمل نه اخلو تر څو پورې چې د مرکزی قیادت موږ ته کوم هدایت کوي نو موږ به هغه پلي کوو. نو په دې لړ کې دی راتول چې موږ ته د مرکزی قیادت دا هدایت دی چې تاسو خپل د انتخاباتو حل زلي چې دی هغه رواني وساتي. نو دوی دا وایي چې موږ خپل حل زلي رواني ساتلې دي. نو داسې هیڅ یو احتجاج یا بل دا موږ نه دی اخستی او نه فلاله په دې اړه څه پلان لرو.
سم د ډیره مننه سمت شبنم د معلوماتو را کول. اوریدونکو مشال لډیو تاسو ور د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د بهرنیو چارو پوخانی وزیر شام محمود قریشی ته د دولتي راس افشا کولو په مقدمه کې نن عدالت د لسو کلونو بند سزا اورولې ده. د پاکستان تحریک انصاف اوسنی مشر بیرستر گوهر خان پر اول پنډه کې داډیاله زندان مخې ته له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې د جنوري په 1 بعد یاد سزاګانو خلاف په اسلام آباد های کورټ کې درخواست جمع کوي. په پاکستان کې د دولتي راز افشا کولو د قضیې لپاره جوړ شوی ځانګړي عدالت د 2023 کال د اکتوبر په 13 عمران خان او شاه محمود قریشی په رسمي توګه تورن کړی وو. د پاکستان د قانوني چارو وزارت په امریکا کې د پاکستان پوخانی سفیر د پټ لیک یا سایفر د مقدمه اوریدنې لپاره ځانګړی عدالت جوړ کړی وو. پوخانی وزیر اعظم عمران خان د 2022 کال په مارچ کې داوا کړې وه چې پر ضد یې د عدم اعتماد تحریک د بهرني سازش پر اساس وړاندې شوی و. نوموړي هغه مهال تور پورې کړی وو چې په واشنگټن کې د پاکستان پوخانی سفیر ورته په دې اړه یو پټ لیک یا سایفر استولې دي چې ورڅخه ښکاري چې امریکا یې د ګوښه کولو په دوسیه کې لاس لري. عمران خان د 2022 کال د اپریل په 10 په قومي سملې کې د عدم اعتماد تحریک لاري لواکا بیا لري کړل شو. امریکا او د پاکستان ریاست د عمران خان چې کوم تورونه لګولي وو هغه په وار وار رد کړی وو. اوریدونکو مشال ریډیو ته سوره
هم تمہارے ساتھ ہیں.
انتخابات له مشال رادیو سره
کوم تخپل نشان ملو شي
د جنوري ل شپږويشتمې د فبروري تر شپږمې د یارانو مشال خبرونه انتخاباتو ته ځانګړي کو د خبرونو ځانګړو راپورونو مرکو او ستاسو د فیسبوک میسجونو او ټلیفوني اړیکو د خبرونه هر شپه ل نه هو تر لسو بجو خبريږي. موږ د بیلابیلو سیمو امیدواران هم درته په ژوندۍ خبرونه کې ملمانه کوو.
زه د لاهور سره الیکشن لړاوم.
ایز ا پولیټیشن زیات خلکو به مدد کولای شم.
نو ټول حکومت مو سره په دې حواله سره پرارته کړه.
او ان شاء الله زه خپل پارټي پوزیشن یو خپل پوزیشن کې.
د انتخاباتو معلومات له مشال رادیو.
مشال ریډیو دا اوریدونکو وسورزو د بلوچستان مچ سیمه ته. د بلوچستان په مچ سیمه کې وسلوالو د پاکستانی پوځ او حکومت په ګڼو مدانی او بریدونه کړی دي. حکومتي چارواکي وایي چې د نخوتو پر مهال یې لږ تر لږه 15 وسلوال وشلی دي. خو له پاکستان نه د ازادۍ لپاره جنګیدونکي ناقانونه ګرځول شوي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی ویلي دي چې بریدونه دوی کړي دي. د وسلوالې ډلې له 500 څخه د زیاتو پوځیانو د وشلو ادعا کړې ده چې چارواکو رد کړي او په آزاد ډول یې هم تصدیق نشی کېدلی. په دې اړه تفصیل د یوب ترین ناورو.
د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبای وزیر جان چکزی د جنوري په 13 نیټه په خپل ایکس پاڼه نوموړي ویلي چې د پاکستان فوج او سرحدي عسکرو د بلوچستان په مچ سیمه کې د کلدم تنظیم بی ال 15 وسلوال وژلې دي. دا خبره د غوروسته کړې ده کله چې د جنوري په 29 او 30 منځنۍ شپه د کوټ څخه 4.5 کیلومتره لري وسوېل ختیځ لور ته د بلوچستان په مچ کې د ځینو ناصرګندو وسلوالو کسان لوري د توغندوی بریدونه وسول. وروسته په کوټه کې یو جکپوړي چارواکي د نوم نڅرګندولو پر بنسټ مشالېډو ته ویلي وو چې د ځینو نڅرګندو وسلوالو لخوا د مچ د شاوخوا غرو څخه 15 راکټان د مچ شار پر بیلابیلو برخو توغول شوي وو چې لامل یا توغندي د مچ جیل ترڅنګ د لیویزو د تھانې او د مرستیال کمشنر د دفتر سره جوخت نشته وو. نو موږ زیاته کړه چې د پیښو وروسته د امنیتي سرتیرو لخوا د وسلوالو په ضد جوابي عملیات پیل سول تر نن سهار پورې روان وو. پر دې مهال د جنو لیویزو تر څنګ د ځایي خلکو د مرګ ژوبلې اطلاع راغلې ده. د مشت تاڼې د پولیسو ایس ایچ او ساجد سولنګي و خبریالانو ته ویلي دي چې په پیښه کې د ریلوی یا اورګاډي د محکمې یو پولیس والا وژل شوی دی او د یو ماشوم په ګډون دوه نور کسان مړه او ځینې نور ټپیان شوي دي. دا ډول د مجل تر څنګ و ځینو سرکاري ودانیو ته هم زیان اوښتی دي، ځکه چې د پیښې وروسته په سیمه کې بجلی او انټرنیټ هم بند شوي دي. د دې سره سره د پیښې وروسته د بلوچستان د حکومت لخوا په کوټه او د سیبي په هسپتالو کې د بیړنۍ وضع اعلان وسو. د بلوچستان د روغتیا د سکرتر عبدالله خان نورزی لخوا تېره شپه په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې د مچ په ګډون د کوټ په ټولو لوی روغتونونو کې د بیړنۍ وضع له امله ډاکټران او طبي کارکوونکي را طلب کړي دي. د حکومت بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبای وزیر جان چگزی د دې څخه لمخه خپل ایکس پاڼه ویلی وو چې د ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا پر مچ ښار د توغندۍ بریدونه وسول، خو امنیتي سرتیرو د درې بیلابیلو اړخو څخه پر وسلوالو جوابي بریدونه کړي دي. د نوموړي په خبره چې د بلوچي وسلوالي ډلې بي ال اي سره تړاو لرونکي اسلم اچو ډلې په ضد امنیتي سرتیرو عملیات کړي دي. د پیښ وروسته د بلوچي وسلوالي ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بي ال اي مجید برګیټ لخوا پر ټولنیز رسنۍ په خبر سوي یو بیان کې نه واځي د یاد د پیښې مواري قبل سوي ده، بلکې ویلي دي چې عادي خلک دي بیل څه ضرورت د کور څخه بهر نه وځي او د کوټې او سبي ترمنځ پر لوی سړک دي سفر نه کوي. د یاد ډلې لخوا د جنوري په 13مه نیټه په ټولنیز رسنۍ په خبر سوي یو بل بیان کې زیاته سوي ده چې دوی د کلپور څخه بیا تر ډاډر پورې شپږ حمله کړې دي، بلکې په لویه کچه امنیتي سرتیرو ته زیان اړولې دي، ځکه چې په بیلابیلو ویډیوګانو کې ښکاره کیږي چې تېره شپه د کلپور په غرنۍ سیمه کې پر یو ځایي هوټل د توغندیو د توغولو له امله نه یوازې د کوټ سیبي ترمنځ لوی سړک بند شوی وو، بلکې په ډېری موټرانو او لاریانو کې اور لګېدلی وو او څنګ ته یو هوټل ته هم زیان اوښتی دي. په بیان کې زیاته سوي ده چې د پیرغی په سیمه کې سرمچارانو یا سرشندونکو پر امنیتي سرتیرو برید کړی او د 50 څخه زیات امنیتي سرتیرو مرګ ژوبله اړولې ده. خو د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبای وزیر جان چگزی نه یوازې دا ادعا په کلکه سره رد کړه، بلکې ویلي دي چې د وسلوالو مرګ ژوبله نوره هم زیاتېدلی سي. بل پلو ته د مچ جیل د سپرډنټ یا انتظامی مشر سلیم ترین لخوا هم ویل سوي دي چې د مچ جیل و ودانۍ ته هیڅ ډول زیان نه دی رسېدلی. په یو بیان کې هغه زیاته کړې ده چې پر مچ جیل برید نه دی سوی او د جیل دیوالونه خوندي دي. د مچ بولان ضلع د بلوچستان په هغه سیمو کې شمارل کیږي چیر چې د دوو لسیزو څخه د زیات وخت راهیسې نه یوازې په وار وار پر لیویزو پولیسو او حکومتي ودانیو د وسلوالو لخوا بریدونه سوي دي، بلکې د امنیت وضعیت هم ترنګلې پاته سوي ده.
د 2023 انتخابات د مشال ریډیو سره د انتخاباتو په اړه تازه خبرونه، شننی، مرکې، راپورونه او نور معلومات هر ورځ د مشال ریډیو سره د سهار له 9 د شپې تر 10 بجو.
د پاکستان سپریم کورټ د هیواد د پلټنو مرکزی ادارې ایف آی اے ته امر کړی دی چې دا خبریالانو پر ضد د کاروایی ودروي چې پر عدالت د نیوکو په تور یې پر ضد نوټسونه جاري کړل شوي وو. پرون عدالت ویل سپریم کورټ یو خبریال یا کوم بل عام وګړی په چا باندې د نیوکو کولو نه نشي منې کولی. په دې وروستیو کې د پاکستان 2 خبریالانو په ګډون 100 کسانو ته د پاکستان پلټونکو ادارې ایف آی اے نوټسونه ورکړي وو چې ګنې هغه په عدالت نیوکی کړی دی. په عدالت له هغه وروسته د خبریالانو، سیاستوالانو او فعالانو تنقیدونه زیات شوي وو چې په سږنیو انتخاباتو کې سپریم کورټ تحریک انصاف ګوند ته د هغې روایتي نښه بیټ یا بلا ورنه کړه. نور تفصیل د غلام غوس په رپورټ کې اورو.
د پاکستان ستر عدالت سپریم کورټ پلټونکو ادارې ایف آی اے ته امر ورکړی چې په یاد عدالت د نیوکو په سر دي د خبریالانو په ضد کاروایی نه کوي. د پاکستان د چیف جسټس قاضی پایز عیسا په مشرۍ درې کسیزه بنچ د جنوري په 29مه نیټه خبریالانو ته په سپریم کورټ د نیوکو کولو د قضیه د اسخود نوټس سماعت وکړو او په دغه محل یې زینو خبریالانو ته د ایف ای ای لخوا د نوټس جاری کولو د معطل کولو امر ورکړو. د پاکستان د ستر عدالت سپریم کورټ مشر قاضی فایز عیسا د قضیه د اوریدنې پر مهال وویل چې سپریم کورټ یو خبریال یا یو عام وګړی په یو چا باندې د نیوکو کولو د اظهار نه نشي منع کولی. سپریم کورټ په دغه مهال د پلټنو وفاقي ادارې ایف ای ای ته امر ورکړو چې په خبریالانو د تشدد کولو په اړه د تیرو دوه اونو راپور دی هم عدالت ته راوړي او د دې مقدمې نور اوریدنې د جنوري تر 30مې نیټې وځنډوله. دا د هغه وروسته ده چې ایف ای ای د 23 خبریالانو په شمول 113 کسانو ته نوټسونه جاری کړي وو چې پکې د سپریم کورټ په قاضیانو د نیوکو او په یاد عدالت پسې د ملنډو کولو تورونه لګولې شوې وو. د فریډم نتورک په نوم د رسنیو د ازادۍ د ادارې د پاکستان د مشر اقبال خټک نمی په دې اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې دا خبره ده چې سپریم کورټ په خپل د دې معاملې اوریدنه کوي.
موږ وایو چې دا کوم ژورنالستان چې دې په ګوته کړی چې دې هم پکې شامل دي باید چې دې خلاف کوازه ثبوت نه دي نامې ختم کړی شي. اوس ګړم چې دا کوم ژورنالستان دې ډېر وخت نه ژورنالیزم کوي، په خپل ژورنالیزم په کار پويږي، هغه چرې به هم چې دې بل رائے ازادي ازادي چې دا هغه به د نفرت سره شریک نه کی. نو دغه من خوشاله یم چې د سپریم کورټ نن ستر قاضی دغه کاروي ودروله او ژورنالستان ته به نور د څه تکلیف مې نه ونشي.
یاد دی وی چې نیګران او پاخی حکومت پاکستان تحریک انصاف ته د خپل انتخابي نخي بیټ د نور کولو د سپریم کورټ د پیښلي رستو په ټولنیزو رسنیو د ستر عدالت په ضد د روانو خبرو او نیوکو د پلټنو لپاره د جنوري په 14مه نیټه یو ګډه پلټون کې ډله یا جی آی ټی جوړ کړی و او دوی د معاملې ته د الکترونیک کرایمز اکټ 2014 لاندې کتنه کړی و. په پیښور کې د خیبر یونین په نوم د خبریالانو د ټولنې مشر ناصر حسین وایي د خبریالانو تنظیمونه به په هیواد کې د بیان د ازادۍ د بنیادی حق لپاره خپل مبارزه جاری ساتي او په کار نه ده چې د سیاسي اختلاف په وجه د بنیادی حق ته زیان ورسی.
مونږ په دې ولاړ یو چې فریډم اف ایکسپریشن او فریډم اف پریس لا مونږ هیڅ چیرې کمپرومایز نه کوو او چې کوم آئین کې دا شی موجود دی مونږ دا استعمالو. دا حق هر سړی صافی نه بلکې هر شهري یو حق دی چې دا خپل خبره کولی شي، تنقید کولی شي. ہاں په دې کې دا بالکل دا یم چې تنقید په کار ده، تزهیق نه دی په کار.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په هیواد کې په میډیا د لګولې شوې بندیزونو په اړه د اندېښنو څرګندونه کړې ده. په دغه اړه په خیبر پښتونخوا کې د یاد کمیشن مشر اکبر خان مشال ریډیو ته وویل چې ادارې دې د خبریالانو د زورونو څخه ډډه وکړي.
غیر منتخب نگران حکومت چې د هغې واحد ذمہ داری صرف انتخاب کول او اقتدار منتخب خلکو ته حواله کول دي، خو هغه مسلسل داسې اقدامات کوي چې بشري حقونو ته ناقابل تلافی زیان رسی. ریاستی ادارې ایف آئی اے صحافیانو ته نوٹس ورکړی دی چې دیو د سپریم کورټ په ججانو تنقید کړی دی. داسې ښکاري چې ریاستی ادارې په آئین کې د اظهار رائے ازادۍ حق نه تیښته کوي او کوشش یې دا دی چې صحافیان چې د قوم او ولس سترګې او ژبه وي د دیو قوت ګویای باندې مهر ولګوي.
د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي د جنوري په 28مه نیټه په خبریالانو او ټولنیزو پالانو د تشدد کولو او داوی د يرولو راپورونه به بنیاد بللی وو او ویلی وو چې ګډه پلټون کې ډله د دې معاملې پلټنی کوي او تر اوسه نه د چا په ضد ایف آی آر درج شوی او نه څوک نیولې شوی دی.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري.
مشال رادیو مشال ریډیو ریډونکو تاسو اورې په خبر کې د ماسیګر سلور نیمه بجې شوې ځنې لن خبرونه دادی چې د پاکستان په خاني وزیر اعظم عمران خان د غو په کابینه کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ته د دولتي راس افشا کولو په مقدمه کې د لسو کلونو د بند سزا اورول شوې ده. د ځنګړي عدالت جج ابوالحسن ذوالقرنین پډیالا جیل کې د پاکستان تحریک انصاف د رهبر عمران خان او د ګوند مخکښ شاه محمود قریشی خلاف نن د کیس اوریدنه وکړه. بل خو د پاکستان تحریک انصاف موجوده مشر بیرسټر علی ظفر د اډیالا زندان مخې ته د خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې سبا به د یادو سزاګانو خلاف اسلام آباد های کورټ کې درخواست جمع کوي. یو بل خبر بیا اوریدونکو دا دی چې د بلوچستان حکومت د اطلاعاتو نگران وزیر وای د بلان ضلع په مچ سیمه کې بیګا پنځه وسلوال وشلې دي. د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جان اچکزی نن په ایکس پانا ویلی دی چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په مچ سیمه کې راترګرو بریدونه ناکامه کړي دي او د دې پیښې سیمواري بلوچ لیبریشن آرمی منلی دا اغی ادا کړی دا چې په پیخه کې لپنځه سو زیات کسان وشلې دي خو د بلوچستان حکومت بیا دا اداوی رد کړی دي. او د دې ترڅنګ اوریدونکو بیا یو بل خبرداري چې په کابل کې د طالبانو حکومت له لوري بلل شوی پرونی یو ورځنی کانفرنس پای ته رسیدلې دی خو له یادې غونډې د طالبانو بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متکی له وینا پرته نور د پام وړ معلومات نه دي ترلاسه شوي. پرونی غونډه کې د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د ورکړل شوو معلوماتو له مخې د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون د شاوخوا یولسو هیوادونو استاسو یا سفیرانو ګډون کړی و. مشال ریډیو دا اوریدونکو اوس وخت شوه دی د اونیس خبرونې د مشال ریډیوي مجله د خبرونه زموږ همکار نجیب عامر جوړه کړې ده. راسه چې ورته غوښ شو.
د مشال ریډیوي مجله د مشال ریډیوي مجلې ګران اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. داونه د افغانستان یو پیژندل شوی ځوان شاعر زمزمہ غزل لمک سره ملمنه ده. غوی پر واتس اپ باندې را سره افغانستان هم د شی به وصل دی. زمزمہ جانې تاسو ته په پروګرام کې هر کله وایم ستړي مش
امیر سپتاس ته د مشال راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام زمزمہ جانې، تاسو ک د ځان پاړه یو څه معلومات اوریدونکو ته ورکړئ.
خاډي خوالینه زمانو زمزما غزل تخلص کوم از میدان ورک بلای توسیدم که چوس محل په کابل کې ژوند کوم او د تی پنځه محصله یم. ترڅنګ لیکوال یو شاعر کوم.
صحیح. نو تاسو د تی پنځه محصله یاسته خو د ادبیاتو سره هم شوق لري. نو زما شوق چې وز ژورنالیزم سره و نو زه تیپ ته لاړم. نو څنګه ستا ادبیاتو سره شوق و ته تیپ ته لاړلې؟
زما امیر صاحب دواړه رښتې خوښي وي، هم زما تیپ خوښ و هم ادبیات خوښ و. بیا داسې و چې په ادبیاتو کې ما مثال د خبرې ما به شعر لیکم مخکې له دې چې زه ادبیات ولولم. ما شعر لیکلی سو او لیکم یې ورباندې برلاس وم څه نه څه. نو بیا د دې لپاره چې ما زر زه خو شعر هم لیکی سم کولی شم د ځینو کتابونو په مطالعې سره د خپل هنریت یا دغه شعرونه یا نثر مخته یوسم تیپ به انتخاب کړم د خپل ژوند لپاره. تیپ سره مې مینه او زما کورنۍ هم تیپ خوښو. نو بیا مې تیپ شروع کړ او همدا زده کړې مې کولې.
صحیح. نو ستاسو د شعر ملګرتیا څو کلنه شوه اوس؟
اوله که رښتیا ووایم نو دا شعر ما د مکتب له دورې نه لیکه. هغه شاعري پخه شاعري نه وه، نو هغې ته زه شعر نشم ویلی، خو ما د مکتب له دورې نه شعر لیکه تقریبا درې څلور پنځه کاله کېږي، ځکه چې وخت زه دولسم ټولګي کې وم چې ما د شعر لیکلو پیل کړی و. ان هغې مخکې مې هم لیکه، خو هغې ته زه شعر نشم ویلی. کله چې زما شعر پوخ شو اوس هم زه خپل شعر ته پوخ نشم ویلی، خو بیا هم اخه دی څه نه څه ګزاره کوي. خو مخکې دا تقریبا څلور یا پنځه کاله کېږي چې زه شعر لیکم.
څنګه پخېږي دا شعر؟
کله چې په شعر کې کوم نقاط چې مهم او ضروری وي، او کوم شعر چې لوستونکو خوښ کړ، هغه څه چې ضروری وي د یو شعر لپاره، کله چې موږ په هغه په خپل شعر کې راوړو انشاءالله شعر پخیږي.
صحیح، یعنی ریاضت خو غواړي، په دغه ریاضت کې څه څه شامل دي؟ یو شاعر یا یو شاعره باید سو کی، یعنی مطالعه ډیر او کی مشاعرو ته لاړ شي یا لاړ شي، یا سو کی ساسو په خیال باندې کوم لارې دي چې پاغو لارو باندې مزل او کی چې بیا د دې شعر چې وي پوښ شي؟
کار دا امیر صاحب، کله چې یو انسان شعر شروع کوي یا غواړي چې شعر ولیکي، نو لومړی باید د مطالعه وکړي، په شعر باندې ځان وپوهوي، بیا ککی کی غونډو کې اشتراک وکړي، له خوښو شاعرانو دا مشوره واخلي. نو د شعر په اړه ډېر زیات ضروري مطالعه کول دي، په شعر باندې ځان پوهول دي، له شاعرانو سره. خو د ښځو لپاره خو دا زمینه نه ده مساعده چې هغوی له شاعرانو سره کښېني پر شعر وغږېږي، خو که لازمه وي یا ممکنه وي دا کړنه ډېره ښه ده. مشورې اخیستل، مطالعه کول، دا د شعر لپاره ډېر عالي دي او شعر پخولی شي.
صحیح. او دویمه پوښتنه هم دې سره تړم چې څه فکر کوئ، شعر زده کیږي که نه؟ دا یو خدایي استعداد دی، بس چاله چې خدای پاک ورکوي هغه بیا شعر لیکي.
ډېر ښه. دلته په شعر کې دوه خبرې راتللی شي امیر صاحب، ځینې دي زده کړه کوي، مطالعه کوي، نو چې دې ته ریاضت ویل کېږي، مشورې اخلي، علاقه لري له شعر سره، نو بیا شعر لیکي. او ځینې دي چې خدای پاک خدایي استعداد ورکړی ده، نو له دې استعداد سره ښکاره ده چې دوی به مطالعه هم کړې وي، مشورې به هم کړې وي، په غونډو کې به هم برخه اخیستې وي. او ځینې چې شعر لیکي د استعداد له مخې لیکي، چې هغه شعر بیا ډېر عالي او خوندور هم راځي. او ځینې چې لیکي هغوی نو بیا د ریاضت له مخې هڅه کوي، کوښښ کوي، خو تر زما په نظر باندې تر ډېره بریده باندې شعر استعداد دی، ځکه ما داسې جینکۍ لیدلي دي چې هغوی حتی تر نهم ټولګي یا اووم ټولګي پورې هغوی زده کړې کړي دي، صرف لیکو لوست کولی شي. دومره ښایسته شاعري کوي، دومره ښه شعرونه لیکي چې زه ورته حیرانه شم. او ځینو په ادبیاتو کې ماسټري کړې وي، ما ډېری داسې کسان لیدلي چې ماسټریان لري په ادبیاتو کې، خو هغوی ما نه دي لیدلي چې شعر لیکي، ځکه هغوی وایي چې زموږ لپاره ستونزمنه ده، موږ یې نه شو لیکلی، بیا نثر لیکي یا مقالې لیکي په بل برخه کې کار کوي.
صحیح. او کرا شو شیر ته په ټولنه کې، مونږ مثلا په افغانستان کې زمونږ په ټولنه کې ډېرې کارونه د سیوی خلک وې، دا د خزو کار نه ده کنه، مثلا دا وې د سړو کار دی، دا د خزو کار دی، دغه تقسیم زمونږ په کورونو کې هم وي، په ټولنه کې هم وي. شیر په میدان کې تاسو څنګه غنئ، خزې او سړی یو شان شیر لیکلی شي که څنګه؟ مثلا ما ته ډېره جالبه ده چې مونږ ته تل مور سندرې وایي، الله راته مور وایي، پلار راته کلم سندره، ماته نشي ماته نه ده ویلي، کېدای شي بل چاته ویلي یا به نه ویلي، خو د مور جار او قربان هم یو شعر غوندې وي، د مور خبرې هم په زړه ټکور لګیږي، او سړی ته پوړوکوالی کې چې کومې سندرې ویلي، حتی چې د یو څوک چې ځوانی مرګ هم شي مور سانده وایي که نه. نو په افغانستان کې دغه استعداد د ښځینه شاعرانو کې څومره دغه موجود دی؟ او دم راته وایي چې د ښځو شاعرانو یا د میرمنو شاعرانو او د نارینه شاعرانو د شعر ته تاسو څنګه ګورئ، یو شان روان دی که داسې لاندې باندې پکې تاسو وینئ؟ سه
امیر صاحب، تاسو به ولسي ادبیات لیدلي وي، تاسو به لنډۍ لیدلي وي، سرود لیدلي وي، تاسو به په نه پوهېږم چې تاسو او خو کتلي وي، خو په هغو ځینو وړو کې چې میرمنې ټولېږي او دوی په تاریخ سره سندرې وایي، هغه سروکي نو دا ټول هغه میرمنو ویلي دي، دا ټول د جینکو یا میرمنو له لورې ویل شوي دي، چې ډېر وخت یا ډېر اوږدوالی یا ډېر تاریخي دي دغه لنډۍ ولسي ادبیات سرو کې، نو دا ډېری د میرمنو لخوا ویل شوي دي، چې میرمنو خپل درد په لنډیو کې ډېری وخت راخیستی ده، چې ډېرې قوي او عالي او بهترینې لنډۍ لیکلي دي، چې همدارنګه میرمنو شاعري هم کړې ده، ډیره پخه شاعری کړی ده لکه نازوانه یادولی شو. همدارنګه په اوسنی شاعر کې ډیر زیات شاعران شته دي چې شعرونه یې لیکلي دي. نو یوازې نارینه باید یوازې نارینه شاعري ونه کړي، نه شعر یوازې د نارینه لپاره ده، نه یوازې لیکوالي د نارینه لپاره ده. میرمنې هم کولی شي شعرونه ولیکي او موږ ته دې سترګو باندې لیدلی دي. موږ د دې شاهدانو چې میرمنو ډېره ښه شاعري کړې ده، شاعري کړې ده، د دوی له خولو نه ډېر عالي الفاظ اوتلي دي.
سی تاسو نه مننه زمزمه غزل او استاد سره به زموږ خبرې روانې وي، خو ستاسو شاعري به هم اوریدونکو ته وړاندې کوو. نو سمو انتخاب کړی ساو روي زموږ اوریدونکو ته او خپل مینوالو ته د خبرونې په دې برخه کې.
امیر صاحب څه تاسو ته یو غزل وایم؟
وا به روخوان به کی ستاسو غزل به اوریدونکو هم ووري.
غزل تاسو ته چې هلی می خاورې شوې مړلې انتخاب کړم، هلی می خاورې شوې مړلې انتخاب کړم، وخت داسې بد نه کړی وکړي خراب کړم.
اها
زما ته ذات تور کېدو ملنډ بیا شروع دي، زما د ذات تور کېدو ملنډ بیا شروع دي، بلونګینه به قلم به کتاب کړم.
اها
چهره یوه ملامتی به په ځان منله، داسې ګیلې راته وکړي بې ځوابه یې کړم. او هغه چې ډېر پسې د سترګو له کونجونو ګوري، هغه چې ډېر پسې د سترګو له کونجونو ګوري، هغه شیبه یې کړم خو ډکه له عذابه یې کړم. او د بدمستانو د خمار زړه زمزمه یم اوس، د بدمستانو د خمار زړه زمزمه یم اوس، چې د ځوانۍ جام ته راوستم شراب یې کړم. او زما د ذات د ورکېدو ملنډې بیا شروع دي، بې لونګینه بې قلمه بې کتابه یې کړم. تمه ده خوښ شوی مو.
ډېره زیاته مننه، ډېر ښکلی غزل دی استاذ. په دې غزل کې د اوس مهالو پښتنو مېرمنو چې په افغانستان کې ژوند کوي، د نجونو هغه درد په کې لورایه ښکاري، د هغوی هغه شکایتونه ګیلې معنی. نو داسې شعر چې کله لیکئ په خپله به هم حتماً تاسې خپه کوي، نو کله چې شعر ولیکل شي هغه دردونو ته یو څه تسکین ملاویږي، یا په اصطلاح هغه درد مو کمیږي د داسې شعر لیکلو نه پس؟
بالکل امیر صاحب، ولې نه؟ کله چې موږ خفه کیږو یو احساس له موږ سره ملګری کیږي کنه، د ټولنې د دې محدودیتونو د دې حالاتو، بیا موږ کولی شو په دې اړه یا لیک ولیکو یا نثر ولیکو یا شعر ولیکو. کله چې دا لیکو نو ښکاره ده چې هغه د زړه کوم بوج چې پر انسان یا کوم درد چې یو انسان یې لري ډېر زیات ورسره کمیږي، یو انسان ډېر ورسره راحته کیږي.
صحیح در ته ویل شي چې په افغانستان کې اوس مهال د خزینه ادیبانو یا لیکوالو شاعرانو ژوند څنګه دی؟ هر طرف ته تیار ده که یو څه په دغه حالت کې یو څه رڼا شته؟
که رښتیا ووایم امیر صاحب، تاسې غونډې هم نه دي نیول شوي چې امیر منی ټولې سي یو ادبي بهیر په ډول شعرونه پکې وایي مشورې سره واخلي. دا غونډې بیخي درول شوي دي، نه کیږي بیخي. خو بیا هم دوی کولی شي چې هغه ځان ته کوم احساس چې لري او څوک شاعري کوي هڅه وکړي چې ویي، دا مبارزه په کار ده، باید ویي کړي. خو دغه غونډې یو نجونې یو بل سره لیدل په شعر خبرې کول دا له نږدې نه بیخي کم دي. زه چې په پلان زمې نه کابل کې اوسېږم، چې دلته بایات غونډه کېدله، جنکو یې کېناستلی.
صحیح، مخامخ غونډې کمې شوې دي،
بس ترې نه خبره یم. موږ یو آنلاین ادبي بهیر لرو.
دغه پوښتنه ما کوله چې مخامخ یا فزیکي غونډې کمې شوې دي، نو آنلاین یا پر لیکه مشاعرې یا غونډې څومره ممکنه دي په افغانستان کې دننه یا د افغانستان نه بهر؟
دا په دې باندې تر اوسه ممانعت نشته دی، ځکه چې موږ یو ادبي بهیر لرو. تر اوسه کوم ستونزې یا مشکلات سره موږ نه یو مخ شوي، کولای شو په ډېر ښه ډول خپل احساسات یو بل سره شریک کړو، په شعرونو باندې خبرې وکړو، کره کتنې وکړو، شعرونه وړاندې کړو. نو دا آنلاین ډېر ښه مؤثر تمامېدلی شي. آنلاین موږ ادبي بهیر لرو چې په هغه کې ډېری شاعران لیکوالان برخه اخلي، خبرې کوي.
دغه بهیر چې و میرمن بهیر
خپل یو بل سره تبادله کړ،
دا میرمن ادبي بهیر په خوا په کابل کې چونو فزیکی غونډې به درلودلې، اوس په آنلاین بڼه خپلې خپرونې لري یا غونډې لري، تاسو په دواړو کې ګډون کړئ اتمان؟
په فزیکی ډول زه نه یم تللې، ګډون مې نه دی کړی، یو خو زه په خپلو درسونو مصروفه وم او بل داسې خاص ډول د کورنۍ لخوا مې اجازه یا راکول کېده یا نه راکول کېده، خو ما نه وختي چې زه درسره ادبي کړم، ځکه چې زه په خپلو درسونو مصروفه وم او د دې خبرې جرات هم راسره کم و، نه مې شو کولای. نو زه نه یم تللې ادبي په هیڅ، د مېرمن ادبي په هیڅ نه یم تللې، خو په آنلاین ډول مې اشتراک کړی دی.
نو دغه آنلاین مشاعره یا ادبی بهیرونه څومره ګټور ګڼئ تاسو، خاص کر د میرمنو د پاره چې نارینه خو خیر یو بل سره مخامخ هم ډیر لیدې شي یا په ټولنیزو رسنیو کې هم ډیر فعال وي؟ خو
ډیر زیات ګټور او موثر تمامېږي. بالکل، دا نو ډیر زیات ګټه لري او ډیر ښه تمامېدلی شي، ځکه چې په دې کې کره کتنه کېږي، په شعر باندې، په کیسه باندې کره کتنه کېږي، نظریات یو بل سره تبادله کېږي، هغه څه چې موږ نه وي اورېدلي له نورو نه یې اورو. په دې بهیر کې ښې ښې لیکوالانې دي، تجربه کارې مېرمنې پکې شتون لري، کتابونه یې چاپ شوي دي، نو دوی ښې پوهېږي، ځینې پر نثر، ځینې په شعر، ډېر څه ورنه زده کېږي. عامر صاحب
صحیح، ډېره مننه. درنو اورېدونکو، تاسو مشال رډیو مجلې ته غوږ یاستئ، داونه را سره له کابل شاعر زمزمہ غزل ملمنه ده، د افغانستان د میدان وردګو سیمې سره تعلق لري، اوسېږي په کابل کې، په طب کې زده کړې کړې دي او موږ سره له واتس اپ په لار ملګری شوې ده. نو د خبرونې په دې برخه کې به ستاسو یو بل شعر هم اوریدونکو ته وړاندې کو، که ستاسو سره شعر تیار وشته در سره؟
بالکل، ولې نه، ما سره شعرونه شته دي. امیر صاحب، سبا یو شعر تاسو ته وړاندې کوم.
مهرباني، خوند به وکړي.
وکړي چې خوښ مو شي.
ارشاد.
غزل داسې دی چې وای: نه د خوب معنی شته، نه ورځي چاته خوبونه، نه د خوب معنی شته، نه ورځي چاته خوبونه، دلته خو له خپل عادت اوړي موسمونه، حیف دی چې ادا د مینې نه پیژني خلک، حیف دی چې ادا د مینې نه پیژني خلک، سترګې زما اوس هم دي نالوستي کتابونه، او ژونده ورځ تر بلې فاصلې دي چې ډېریږي، ژونده ورځ تر بلې فاصلې دي چې ډېریږي، چیرته څوک د چا لپاره واخلي قدمونه. او دا د یوې نجلۍ د تمامې مینې ادا ده، څوک چې په خندا سترګو ته ونیسي لاسونه، او بس څو ارمانونه مو رژېږي لکه پاڼه، بس څو ارمانونه مو رژېږي لکه پاڼه، نه چا مینه راکړه، نه وعدې، نه قسمونه، او زړه زړه د زمزمې شو لکه ورک ماشوم په ښار کې، زړه د زمزمې شو لکه ورک ماشوم په ښار کې، څوک یې د لاسا کړي، څوک یې واوري پر یادونه، او ژوند ورځ تر بلې فاصلې دي چې ډېریږي، چیرته څوک د چا لپاره واخلي قدمونه. همدومره وانه.
ډېره مننه، ډېر ښکلی غزل دی، او د یوې پښتنې دردونه، ارمانونه او د زړه خبرې دي چې تاسو په دې شعر کې وړاندې کړې دي. څومره ممکنه ده د زړه خبرو سندریز کول یا د شعر په ژبه بیانول؟ محدودیتونه خو به هم خامخا وي په ژوند کې.
په اوسنۍ ټولنه کې امیر صاحب یا هڅه نه څه ستونزمن و، اوس انشاءالله یا باید پرې شکر وباسم، ډېری کورنۍ روشن فکره شوي دي، خپلو لونو ته چې چې هغوی نثر ولیکي، هغوی شعر ولیکي، کوم احساسات چې دوی لري پکې راوړي، نو اوس زمینه زیاته مساعده.
صحیح، دا مره ته وایي چې شعر تاسو
له خپل احساسات په خپل شعر کې راوړي.
صحیح، دا مره ته وایي چې کله چې تاسو شعر لیکئ، مثلا د څه دپاره لیکئ، یو هدف مو ته څه وي، څه درکوي تاسو ته، یو سکون درکوي، یو پیغام رسول غواړئ ټولنې ته، د زړه درد کمول غواړئ، لکه موخه مو څه وي، ولې شعر؟
بالکل عامر صاحب، کله چې ما خپله شعر کله چې ما شعر ته مخه کوله، کله چې ما شعر لیکه، شعر ته مخه کوله، نو ما سره یو فکر مخکې کړو، نو کوم حالات چې موږ تجربه کړل، یا په ماشومتوب کې، یا په ځوانۍ کې، تاسو ته معلومه ده چې زموږ پر وطن ډېر بد حالات راغلي وو، نو زه ځینې خپل د وطن حالاتو ته، ځینې خپل شخصي ستونزو ته، ځینې ټولنیزو ستونزو ته ډېره زیاته ځورېدم، خفه کېدلم. به ما سره به دا سوچ و، دا فکر، ستونزو ته خفه کېدل، دا به زه څنګه وکولی شم تر نورو یې ورسوم، یا به مې د کومو جینکو یا مېرمنو حالات چې وکتل، پر هغوی محدودیتونه یا پر هغوی باندې د ځینو کورنیو یا خپلو خاوندانو یا هغو کسانو لخوا چې دوی پرې ظلم کېده، نو ما به غوښتل چې دغه حالات زه تر نورو د شعر په ژبه ورسوم. ما سره یو دا احساس و، او بل ما غوښتل ما خلک وپېژني. زه دنیا ته خدای پاک رالېږلی یم، نو داسې بیا بېرته ولاړ نه شي.
فکر کوئ چې ستاسو د شعر انتظار کیږي؟ مثلا تاسو په ټولنیزو رسنیو چې خپل شعر خپروئ، ځینې خلک به در سره ستاسو میناوال یا میناوالې به درته وایم چې مونږ ستاسو د شعر انتظار کوو، او دغه وخت کې څه فکر کوئ؟ یو خوشحالي احساسوئ چې تاسو د خلکو د ذوق مطابق یو څه لیکلی دی؟
بالکل عامر صاحب، زما بس ډیری مینهوال چې مکۍ مینهوال شته دي، چې زه چې کله شعر خپروم یا د دې وختونو کې خو د هم یې پوښتنه کوي، او کله مې چې لیکلی وي نو ډېره زیاته مې تشویقوي. زما ډیری زما یوه ملګری همکاره مې ده، نو هغه ماته وایي چې زه تر څو ستا یو شعر ده یو چا ته رومن کړی ده، وایي تر څو چې هغه وانه ورم زه نه ویده کېږم. نو شته دي داسې ځینې ښه مینهوال.
صحیح. کله چې داسې فکر کوئ چې تاسو نه غوښتنه کیږي یا خلک تاسو ته انتظار کوي، نو دغه فکر کوئ چې کله یو شعر لیکي یا مسؤلیت بیا زیات احساسوئ چې دا شعر د یوازې د زمزمې نه دی، دا اوس د زمزمې د خولې نه لیکل کیږي، خو دومره خلک یې اوري، هغوی ورته انتظار کوي، د هغوی ارمانونه انځورول، دا مسؤلیت ته شاعر زیاتوي کنه یا د شاعرې؟
بالکل. زه چې کله د یو چا کیسه واورم یا هغه زما حالت زما خپله مې لیدلی وي، زما د سترګو حال مې زه تل په شعر کښې راخلم. داسې نه ده چې زه به خپل ټول احساسات په شعر کښې راخلم، زه د ډېری ځوانانو احساسات په شعر کښې راخلم او لیکلم یې. کله مې چې لیکلي ده، ډېری وایي چې دا شعر باید ما لیکلی وای، ځکه چې دا زما ژوند او د حالاتو سره ډېر برابر دی.
نو ستاسو نه به یو شعر بل هم د خپرونې په دې برخه کې واورو که درته ممکنه وي، او لطف کوي زموږ اوریدونکي به خوشحاله شي.
غزل به بل هم درته ووایم، هغه داسې دی چې بې مطلع غزل دی، وایي ما چې د زړګي وینې خالونه درته کړې، ما چې د زړګي وینې خالونه درته کړې، دا دنیا دې بل رقم ښکاره کړه که دې نه کړه، او څه په ناکردو مې کړه دنیا دې زړه را جوړه، څه په ناکردو مې کړه دنیا دې زړه را جوړه، ورانه دې په نیمه اشاره کړه که دې نه کړه، او نه مې درته ویل چې سرکشي پرېږده را چیچ شه، نه مې درته ویل چې سرکشي پرېږده را چیچ شه، خپله عاشقي دې مسخره کړه که دې نه کړه، او ما درته د خپلې مینې څومره ډېر ویلي وو، تا اوازه هر طرف خوره کړه که دې نه کړه، او دا ځلې دې ژر راځم دیدن ته زمزمه کې، تا کړې هغه ژمنه پوره کړه که دې نه کړه، او نه مې درته ویل چې سرکشي پرېږده را ټیټ شه، خپل عاشق دې مسخره کړه که دې نه کړه.
ډېر ښکلی غزل دی، ډېر خوندور غزل دی، او مطلع نشته خو نور هر بیت خوندور دی تر مقطع پورې. نو ستا د دې نوم پورې رایاده شوه، نوم خو دې یا تخلص خو د زمزمه دی، خو کله د زمزمه هم کړې ده کنه؟
عامر صاحب اول نه، کله چې جنکۍ حتما د خپل کور کارونه کوي یا اشپزخانه کې مصروفه وي، د دیګ پکولو یا لوښي مینځي یا اچارو کوي، مې ځان سره یو زمزمه تمن کوي.
خپل شعرونه هم کله کله زمزمه کوي؟
بالکل، کوم چا چې ترنم کړی بیا په هغه طرز باندې چې زما ډېر خوښ څه وایي بیا زه هم زمزمه کوم، یا چا د سندرې په ډول ویلی وي.
صحیح. مونږ ته یې اوس ویلی شي په زمزمه کې؟
نه امیر صاحب، اوس خو نه کېږي، هغلته خو یوازې یم، نو که ښه شي ښه نه شي خو ځان ته یم کولی شم.
صحیح. ډېره زیاته مننه، ما شوخي وکړه، ما یو ځل د دغه سره مرکه کوله، استاد ما اوس یاداشت نمز، هغه رحیم غمزده سره الله پاک دی وبخښي، نو هغه ته مې ویلي چې استاد زیاتره د خپل شعرونه ویلي دي کنه، نو دا ولې وای نور هنرمندان زما شعرونه نه ویل، نو ما خپل بس هنرمندی ورته شروع کړله، نو دا خدا چې خپل شعر هم زمزمه کوي. نو دا راته وایه چې کتاب دې چاپ شوی دی کنه؟
نه مې څه ته پوښتنه سره زیاته مخکې کما هر څوک پوښتنه پاره مرکه کې کتاب دې چاپ شوی کنه؟ دا نو تر اوسه خو مې کتاب نه دی چاپ شوی، یو تصمیم نه ورته لرم، ځکه چې هر وخت چې زما شعر یو ښې درجې ته ورسېد یا ښه شعر باندې وپېژندل سو، نو بیا په هغې نه وروسته زه خپل کتاب چاپ کړم. داسې نه چې کتاب چاپ کړم بیا وروسته باندې پښېمانه یم یا له نقدو نیوکو سره مخ شم.
څومره شاعري دې کړې ده؟ کتاب خو به برابرېږي، خو تاسو اوس خپله د دغه نه کار اخلی، خو سانسورې نه؟
او یو کتاب برابرېږي چې یو
کتاب فکر کوم
کتاب چاپوم بیا په څه نوم پرې کېږدم، ډېر فکر مې وکړ، څه خاص نوم مخې ته را نغلل، نو د یو دا نوم چې څه ناڅه زما لپاره بد نه وم، زه به ستا زمزمه پرې کېږدم.
صحیح.
نو خو بیا هم دا خو د شعر لپاره مې تر اوسه نه دی انتخاب کړی، خو تر اوسه مې په دې اړه داسې خاص نوم ته فکر نه دی کړی. فکر مې کړی خو څه خاص نوم مې مخې ته را نغلل، مې ذهن ته مې را نغلل چې زه یې په کتاب کېږدم.
صحیح. داغه ورځ په هیله چې یو نه ستاسو ډیر کتابونه چاپ شي، یو له خیره بیا به تاسو سره خبرې کوو ستاسو په چاپ او اثرو باندې. نو تاسو اوس هم ډیره ښکلې شاعري کوئ، په مشاعرو کې برخه اخلئ، په خزینه بهیرونو کې هم دارنګ د نارینه او په بهیرونو کې تاسو خپل شاعري اوروي خلک خوخي، او په تلو تلو کې درته وایي چې د خزو مشاعري خوندوري وي کده سړو. مشاعرو کې هم ګډون کړی او د نارینه آنلاین په مشاعره کې هم تاسو راغلي واس، نو د ښځو مشاعري خوندوري وي که د سړو؟ هغه
ډېر ښه. امیر صاحب ما هم د نارینه په مشاعرو کې ګډون کړی دی، په آنلاین مشاعرو کې هم د میرمنو، نو دواړه خدای شته ډېرې خوندورې مشاعرې دي، ډېرې عالي مشاعرې دي زما لپاره، د دواړو مشاعرې ډېرې په زړه پورې دي. همدارنګه زه ډېره زیات خوشحاله یم چې د نارینه وو په مشاعرو کې مې ګډون کړی، هغه شخصیتونه چې یو وخت به ما د دوی نومونه سرچ کول، دوی به مې پلټل او ما پرې شعرونه لوستل، دا ځل ما د دوی شعرونه واورېدله او خپل شعر مې وړاندې کړ، زما شاعري دوی واورېدله، نو زما لپاره دا دواړه مشاعرې ډېرې جالبې او عالي.
نو بریالی اوسی، کامیاب اوسی، هم د میرمنو په قطار کې هم د نارینه په بهیرونو کې، او لا نور وزلیږي. ډیره مننه چې موږ له دې وخت راک.
ډیره مننه امیر صاحب، دا تاسو یو اوریدونکي زما له خبرو نه خسته شوی نه اوسی، خسته نه سی، دا چې زما د خپل خبرونې لپاره وړو بللم، زما لپاره د ویاړ ځای دی. ډیره زیاته مننه کوم امیر صاحب.
تاسو نه مننه. درنو اوریدونکو، تاسو ټولو نه هم مننه چې دې خبرونې ته مو غوږ نیولې. تر بلې اونۍ پورې خپل کوربه نجیب امیر ته اجازه ورکړئ. بل اونۍ به د نوې میلما یا نوې میلمنې سره بیا ستاسو په خدمت کې یو. تر هغې د ځان ډیر خیال ساتئ. د خدای په امان. انتخابات له مشال رادیو سره
کوم تخپل نشان ملو شي
د جنوري ل شپږويشتمه د فبروري تر شپږمه د یارانو مشال خبرونه انتخاباتو ته ځانګړي کوو. د خبرونو ځانګړو راپورونو مرکو او ستاسو د فیسبوک میسجونو او ټلیفوني اړیکو د خبرونه هر شپه له 9 تر 10 بجو خبريږي. لوک د بیلابیلو سیمو امیدواران هم درته په ژوندۍ خبرونه کې ملمانه کوو.
زه د لاهور سره الیکشن لړاو
ایز ا پولیټیشن زیات خلکو به مدد کولای شم.
نو ټول حکومت مو سره په دې حواله سره پرارته کړه
او ان شاء الله زه خپل پارټي پوزیشن یو خپل پوزیشن کې
د انتخاباتو معلومات له مشال رادیو.